یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره خلاص تویم ټکنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او ریچې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي د سولې عالی شورا ویل دغه سفر ورسته په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو لپاره په بي سابقې توګه زمينه برابر شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي نور مسایل هم لرو خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
څنګه د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې دی ګډون وکړي او له خپل حق دی دفاع وکړي د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هڅه چې غوښتلې د قشتې پی ولسوالۍ ونیسي ناکامه شوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي په پاکستان کې دی او د پاکستان مالیه وزارت ویلي چې د پیسو لنړیوال مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي خبر نواوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ډول دي له خپل حق دفاع وکړي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې موماتو په یو بیان کې چې نن د یوناما دفتر خبر کړی ویلي دا د افغانستان د ښځو او نارینه وو اساسي بشري حق دی چې خپل حکومت او مشران د آزادو انتخاباتو لپاره غوړه کړي هغه ټینګار کړی چې افغان فعالان باید د دې اساسي حق ساتنه وکړي ترڅو خلک وکولای شي چې لګواش تار خند او لځنډ پرته خپل رائے وکاروي شغلي موماتو ویلي ډیره مهمه ده چې انتخابات په ټاکلي وخت یعنی د میزان په اتو اجتماع وشي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په ټول افغانستان کې لغزنی پرته د میزان په اتو اجتماع نیټه کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 1200 محلونو کې 15000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي د فاریاب چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لوی لار په څلورو ځایونو کې تخریب کړی ده د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغان ځواکونو له نړیوالو قواوو سره په همغږۍ د لارې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرانیستي او میمنیه ښار ته وسلوال طالبان او د لارې تر پرانیستل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو د سړک تخریب کړی دی دی وایي چې طالبانو دوه سکواټرونه بولی او سرک په تقریبا څلور ځایونو کې د دوه مترو په سور او دوه متره ژور ویجاړ کړی او اوس هم دې کار ته دوام ورکوي ښاغلي یورش زیاته کړه چې امنیه قومندانۍ به د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي په جوزجان کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 12 امنیتي ساتونکي وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي دي د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله په قشتي په ولسوالۍ کې شوې ده جوزجانی ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر قشتي په ولسوالۍ د حمله کړې و ترڅو د ولسوالۍ ونیسي خو پلانې شنسو د وسلوالو طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پرس ته سره په خبرو کې د حمله مسؤلیت اخیستې خو ادعای کړی ده چې تلفات ډیر رسولې دي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړی د افغانستان د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید هغه به د سولې خبرته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له حکومت مرسته وغواړي په کابل کې د امریکا سفارت نن سهار په یو بیان کې د دې سفر خبر ورکړی دی تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې پر پاکستان سربیره متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان ته هم لاړ شي خلیلزاد خپل سفر اکتوبر په 4 منیټه پیل کړ او لومړی کابل ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خلیلزاد دنده به د امریکا د هغو هڅو تنظیمول وي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د ظلمي خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا تعهد څرګندوي. د پاکستان مالیه وزارت وایي د پیسو له نړیواله مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالیه وزارت په یو بیان کې پرون اعلان وکړ چې نوی حکومت به له آی ایم ایف د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران حل کړي. د آی ایم ایف اقتصادي مسؤول موریس آپسفیلد چې نن په بالی کې له خبریالانو سره ژغېدو ویلي چې د پاکستان لوري تر اوسه د مرستې غوښتنه نه ده ورڅخه سوې. هغه د پاکستان حکومت چې د اقتصادي او مالي ستونزو د حل تعهد یې کړی ستایلی او ویلي دي چې د آی ایم ایف په باور پاکستان د ودې ډېر ظرفیت لري. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یوه ډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن سهار وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو تر 10,000 زیات خلک له خپلو کورونو او سیمو امن ځایونو ته ایستل شوي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. په اوکراین کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې نن په یوه بیان کې ویلي چې د چاودنې د سیمې په شاوخوا 1.5 کیلومتره ساحه کې د الوتکو د مسؤلیت لپاره بندیز اعلان کړی دی. د اوکراین حکومت د بیان پر اساس د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په 6 نمبر ډیپو کې چې تقریبا 200 هکتار ځمکه یې نیولې چاودنه وشوه. د اوکراین صدر اعظم ولادمیر هروسمن او د وسلوالو ځواکونو قومندان ویکتور موژینکو د پیښې ځای ته تللی دي.
فرشته جلال زیوا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو او طالبانو ته د سولې په برخه کې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې شورا وایي چې اوس په بې سابقه توګه سولې ته زمینه برابره شوې.
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین لپانی مذاکرات پیلیدل لپاره فضا بې سابقه ډول تغییر کړی ده.
په نړیوالو مهمو موضوعګانو کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان یو خبریال د وژل کېدو قضیه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عربستانه غوښتي چې دا قضیه په شفافه توګه وڅېړي. د هلمند په ګریش کې خلک له ناامنیو سخت شکایت کوي.
امنیت نشته بله، خو یو ځای طالبان ټکان کوي، بل ځای د طالبان لخوا ډېره بې امنیتي ده. کومتیم کې طالبان کارډ وردی بالا سره خلک عذابي وي.
او په کونړ کې هم وچکالی دا او خلک ترې په تنگ دي.
اوس کال بیخي چې هغه غوزان او مانی او هغه شیان او خپل پسلمونه کوي د خوشکالی او وچکالی د لاسه. د وچکالی د چورور هغه د بندونو سیستم هم چرته زړو سیلابونو د کړي چینه وچ شوي.
زولمړی مطلب ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن پاکستان ته رسیدلی. دی به د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له نوي حکومت څخه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې شورا همدغه سفر ته په اشاره وایي چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر بل هر وخته ښه فرصت برابر شوه ده. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده.
بله سنګ زه سب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغان سول لپاره د امریکا د متحد ویلاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پراتک البته چې کابل ته راغلی وو او د افغان ولسمشر په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او همدارس افغان حکومت او همدارس وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه چې دوه وړاندیزونه مطرح کړل. البته افغان حکومت یو خپل چې داسې یو ټیم چې پاغي کې د ټولنې ټول اخشار ګډون لري د دغه سي ټيم د برابرولو خبره وکړه. هم در اصل طالبانو هم غوښتل چې با صلاحيت پلاوي د سولې د خبرو د پیل لپاره مشخص کړي. دغه مسلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیوي هلي ټوکولې. د افغانستان د سولې علي شورا د خغلی خلیل سات سفر او هم در اصل دغه ورستي مشخص وړاندیزوم ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره په بي سابقه ډول باندې د خبرو لپاره زمينه مساعده شوې ده او هله مندي خي چې ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې د علي شورا وایاند احسان تایری راته په دې اړه ویل.
او بل د شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو ترڅو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره موږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
ستنګزای صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د افغان سول لپاره د امریکای متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد پاکستان ته رسیدل او تمد چې په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سول پر اړه خبري ولري. خو د افغانستان په مشرانو جرګه کې د خاغلی خلیل زاد د راتګ او د سول پر اړه باندې کومې هڅې چې کیږي ځینې مشخص وړاندیزونه مطرح شول. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس خاغلی مسلم یار درې وړاندیزونه لرل. اول وړاندیز دا و چې خغلی خلیل زاد باید په پاکستان زیات فشار راوړي. دویمه مسله د اسلامي هیوادونو په مشخصه توګه د سعودي عربستان ورګډول دا مسله مهمه او بل خده چې په دې برخه کې د خغلی مسلم یار لاندې خبرې لوریدونکو سره وورو.
کستون هیته څوک نه آمده کیږي او صلح څوک نه غواړي افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي. زموږ خواهش به د خلیل زاد نه دی چې خپل اصلی موقف د امریکا بربند کې د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي ترڅو د سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
خو په ټوله کې سانګزه په افغانستان کې سولې د ټینګښت لپاره کومې هڅې چې په روسي کې پیل شوې خلک ورته امیدوار دي. هم در سناتورانم بلې
ډېر مننه حدیث پر دې سولې کابل له موږ سره خبرې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاد زلمی خلیل زاد د سفر په اړه دا چې اوس د سولې شورا ته نظر لري موږ ته جزئیات راکړل. په همدې ارتباط غواړو د زیات تحلیل لپاره د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره خبرې وکړو. ښاغلی خادم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا لخوا د یو ځنګړي استازي د پوزیشن را منځته کول په خپل څومره د سولې هڅې عملی کړي څومره عملی ښکاري د دوی دغه هڅې؟
خلیزاد د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آبادو سره هم د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پردو انتخاب دی افغانستان پر خپل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خپل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شامل ول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چا رسول پر مغان باندې پر خپل دي. نو خلیزاد دازل په دې پیټ باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دی. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمې هیوادونو خاص کر د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزات هم بحث کوي سره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړي دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانی خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو اړخونو سره خبرې کوي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو تاریخ سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي یا خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې د 2013 کال دی ټرمپ راځي او د ټرمپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګ کوم دي دخل اخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي د افغانستان حکومت دی پاکستان دی دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلوک نوسته خلکو ته یو څه په میراث باندې پریږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پریږدي. هغه دا چې صلح هم سره وصله طالبان نش کوله چی راتل کی شل کال نورم د سیمه له هوادونو ځان بسیا کی او هدا کل افغانستان دغه پر مخ باندې شي پاکستان کومه هم چاله کو تر را کړي مگر دا چی امریکا دا غوډو سپانسر هواته او یو ټوټه چې نو جګړه په ساس په ګټه باندې ته وصوله باید راشي نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو او د داخله خلکو خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا د سولې شونې دا او فکر کوم چې احتمال دی
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف مشر باندې طالبان به په کوم نظر د دوی د هڅو ته ګوري او به یې منی کڅنګ
خوز طالبان د پاره د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مطرح ده نه وی چې د سولې ترمنځ کې دوه منځیتوب تلاش څوک یې بلکې دا مهمه ده ټول اړخونه لپاره دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم د دې لپاره دلایل لرم ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالبانو د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې تراتک لامل وګرځي نو طالبان که څه هم دوست دا چې د امریکا سره جګړه وکړه مگر د طالبانو په لحین کې داسې تغییر لیدای شي هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبره کوو که چې د امریکا سره خبره کوو خلیزات خو د هغې معادلې یوه برخه ده نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت خونه لوي ولې کله چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هېواد سره اړیکې اړخ لري نو ډېر مشکل به نه وي فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بل اخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هغه شی د سولې رامن
ډیر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم او د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد په سفر او همدارنګه د سولې پاتو باندې لمر سره خپل تحلیل شریک ک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د اقتصاد نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي اکرام الله اکرام ویلي
د افغانستان او سعودي عربستان ترمنز د ګډو سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف لومړنی ناسته 13 ورځ د سعودي عربستان په مرکز ریاض ښار کې تر سره شو په دې غونډه کې د افغانستان سرپرست مالی وزیر او د سعودي عربستان د سوداګرۍ او پنګې چونی وزیر برخه اخیستل د مالی وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې په ډاډه لیکل شوی چې په دغه ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنز د پنګې چونی په جلبولو برېښنا انکشافي پروژو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا تخنیکی مرستو سیمایي کاری او نور مسایلو بحثونه وشول د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان د مڼو صادرات پاکستان ته درول شوې دي دغه خونی مرستيال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په دې بهانه چې د افغانستان لاري ایراني مڼي پاکستان ته صادريږي د مڼو په صادراتو بندیز لګولې ده دی وایي اوس مهال په هیواد کې د مڼو د حاصلاتو د اخیستلو وخت دی او که دغه لاري د صادراتو پر مخ خلاص نه شي نو د سوداګرو ترڅنګ به د دې هیواد بزګران هم له لوی اقتصادي زیان سره مخ شي مڼي د افغانستان له مهمو صادراتو برل کیږي چې هر کال پاکستان ته لیاو لک اٹانو ډیری صادریږي نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1350 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1450 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه نه بوجي 2060 افغانۍ 14 لیټره غوړي 1070 افغانۍ د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اتیا پولا یو یورو واټی افغانۍ یو انګلیسي پاوند اتنوی افغانۍ 50 پولا یو سعودي ریال 80 افغانۍ زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد د تریتم شوي خبريال په اړه رښتینی او شفافه څېړنه ترسره کړي جمال خاشقجي چې اورځي مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و له هغه رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړې هم د اوس په استودیو کې ده نوری صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه قضیه په اړه څه ویلي دي بله استرنګ زیسه ورسره لاغی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال او د سعودي پرواکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کې دوه پاړه اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو نږدې متحده یو غوښتل چې په دې اړه د رښتینې او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالاتونو هستوګنه او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادی مطالب خبرول. هغه لخپل ترکی ملګری سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادارت کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبره کړي بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه قضیه په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه یې شفافه وي.
مننه. تر مایک پومپیو مخکې ولسمشر ترامپ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ترامپ په مشخص ډول څه ویلي؟
ترامپ ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر لاندې وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله مند چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. او ترامپ ویلي چې دا زما نه خوښېږي.
په آخر کې که په لنډه توګه راته ووایي، سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا نږدې متحد هم دی. له دغې قضیې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې که په رښتیا دا خبریال وژل شوی وي، ښایي دغه اړیکې ډېرې زیانمنې کړي.
د فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادا او سترګې پټې کړي، د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي دي زیانمنې کړي. سعودي عربستان چې د یمن د جګړې د ائتلاف مشري کوي او پر حوثي هغیانو بمباري کوي، په نتیجه کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشارونه زیات کړي دي. خو د ټرمپ د ګوند دوه جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي، نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي.
زیاته مننه کوم. نوریاس نوریو، په ترکیه کې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال په اړه د امریکا د وروستي دریز جزئیات موږ ته واورول. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت دی. دغه مطبوعات اکرام الله اکرام کتلی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په پروسې او په دغه پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رول او اغیز مقالې خپرې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې باید د سولې په خبرو کې د ټولو قومونو حقوق او ګټې په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د دغه مهم ماموریت لپاره زلمی خلیلزاد چې پخوای په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، بیا کابل ته راغلی. د سرمقاله لیکونکي په خبره خلیلزاد په داسې حال کې دغه ماموریت پر غاړه اخلي چې په افغانستان کې شرایط بل ډول دي. طالبانو خپل نفوذ پراخ کړی او جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې افغانان که څه هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه بهیر ته هیله مند دي او سولې ته د رسیدو لپاره فرصت ګڼي. ویسا ورځپاڼې هم کابل ته د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد له مخکینی ولسمشر سربیره له یو شمېر نورو دولتي چارواکو او همداشان د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره هم ملاقاتونه کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکایي او حکومت پلوي رسنۍ د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي او داسې ګمان کیږي چې له طالبانو سره به په خبرو کې بریالی وي. ورځپاڼې لیکلي امکان لري چې ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مناسب او وړ شخص وي، د دې لپاره چې هغه افغان الاصل دی او د تفاهم په ژبه ښه پوهیږي او ممکن نوموړی په افغانستان کې د سولې د راوستلو پلوی وي. خو په اخر کې ورسپانې لیکلي که د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي، په دې معنی به وي چې امریکا پخوانی هدفونه تعقیبوي او په دې صورت کې که ښاغلی خلیلزاد هر څومره افغاني احساس ولري او وغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، بریالی به نه وي او یوازې د طالبانو یو ډله به د سولې له بهیر سره یوځای شي او جګړه به همداسې دوام پیدا کړي. مندګر ورسپانی لیکلی چې په افغانستان کې د سولې راوصل د امریکا جدي ماموریت دی. ورسپانی د خغلی خلیزاد له قوله لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم ماموریت پر غاړه لري او دغه ماموریت د بریالیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. ورسپانه لیکي چې خلیلزاد له رسنۍ غوښتي چې د سولې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او انیس دولتي ورسپانه د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت په وړاندې خبرګونونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مشاهد حسین د خغلی خلیلزاد مقرري د دوی لپاره بد خبر بللې ده. ورسپانه لیکلي دي چې مشاهد حسین ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن د سولې او ثبات په برخه کې د اسلام آباد مرستې ته شدید اړتیا لري د خلیلزاد مقرري د پاکستان لپاره منفي پیغام دی. ورسپانه د افغانستان د ولسی جرګې د وغړي محیودین مهدی له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د دولت په وړاندې د ائتلافونو د جوړېدو مخه هم ونیسي.
اوس رازو کونړ ته. د کونړ د دانګام ولسوالۍ وچکالۍ ځپلي ځایي اوسیدونکي او د سیمې چارواکي سخت اندېښنې لري. د کونړ د کرنې او مالداري ریاست اندېښنه لري چې که د اوبو د سرچینو وچېدل همداسې دوام وکړي په راتلونکو شاوخوا لسو کلونو کې به د کونړ سیند یا ټول وچي او یا به ترې 90% اوبه کمې شي. په دې اړه روح‌الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وي. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهیدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو خو سږ کال پکې اوبه وچې شوي نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوي او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
اجمیدین دے دا قاسم دا کسو دا کلی ملک ما او دا دانگام دا ولسوالی ما غزانو دیر غٹ غٹ زنگلات تالتا پا دا قاسم و پا سر کمر و پا زول برا و پا دی علاقو بانی دا دانگام داری دا ولسوالی پا دیو بانی دی او اگر طول وچو دا منو دی دا لوچو دی باغونا موچو پسلونا موچو مالونا طول خلق و خرق دا دیر دا سختی و تکلیف سا خلق مخ دی دیر زیاد خوشکالی دا و دیر تنگتیا دا چی چینی وارس پا غرونو که بود شوی دی این دیتا مجبور شو چی غاٹی کم دی که باو دا غی نواغو تکاری و دا خلق وگلی دا بو پا دا غبسی
حاجی نور محمد نوم دی خوسا کال بیخی چې هغه غوزانو او هغه مڼې او هغه شیان او هغه خپل فصل هم ونه کړو د خوشکالۍ او د وچکالۍ د لاسه داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی چینې وچې شوې زیرمې چې وړې وې باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور ډېر لوی ناورین دی او زمونږ باید چې حکومت جدي پام وکړي د دانګام ولسوالۍ ته چې دا خلک ابتدا نور هم بېځای شي څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي نو ډېره زیاته مشکل دی ورته او باید چې د دې غور وشي ساګانې ورته وکړي دا بندونه ورته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالۍ استثناء ان ډېره زیاته یعنی هغه درجې ته چې هغې ته مونږ سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کېږي چې د هغه ځینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینې وچې دي هلته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبی د اوبو وچه ده. په دغسې صورت کې مونږ ډېر زیات بېوسه یو. یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو دپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړی دی هغه ته باید رایه ورکړي او زه کورس خپل رایې راوګرځوي ولې چې هغه بیا به دغه کیسه یې لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي رایه به مام استعمال کړي خپل رایه به مامور کړي او څوک به هیڅ سر هم نه درګرځي او دا معلومه ده مشخصه او هر پانت ته معلومه ده چې چیرې رای ورکي و ذکر ته نو هغه به تاسو هیڅ په درد ونه خوري د آینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې وناسته ورکول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه. نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې شوي دي او موږ ته یو اساس وخت تیریږو او اساسه ډیموکراسي موږ ته رامنځته کیږي. نو موږ زه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او ستاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان آګاه کړي. موږ تاسو باید ګران وطنوالو داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه د افغانستان خدمت وکړي. خدای پاک دې وکړي چې تاسو زما دا پیغام واوري. د ازادي راډیو څخه مننه کوو. بیا هم تاسو سره هیله لرم چې خپل ته خوش کاندید ته رایه ورکړي چې هغه افغانیت پیژني نه قومیت. وسلام.
الو السلام علیکم. نن یې رحمت الله وفاد د کابل ولایت د احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی. زه د ازادي راډیو نه ډېر مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشر کوي. بل سلام زوایم چې هغه ځوانانو ته رایه ورکړي د وړي او ځوانانو ته رایه ورکړي داسې خلکو ته رایه مه ورکړي چې د افغان کلمه نه مني. داسې خلکو ته رایه مه ورکړي ځوانانو ته رایه ورکړي ځوانان جذب کوي ټول افغانانو باندې دعا کوم. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازای زلمای خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې زلمای خلیلزاد به د پاکستان له حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وای پر قشته پاول سوالی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل سوی او لستنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشته پاول سوالی د نیولو لپاره حمله کړې و خو پلان یې ناکام شوی دی. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت منلی دی. د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لورته په 130 کیلومتر کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې چاودنه سوي ده. اوکراینی چارواکو نن وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو یې تر 10 زره زیات خلک امن سیمو ته ایستلي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چا ته ځاني تاوان نه دی رسیدلی. او د پاکستان مالیه وزارت ویلي چې د پیسو له نړیوال مرستندوی صندوق یا IMF سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکره وکړي. د پاکستان د مالیه وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې نوی حکومت به له IMF د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پریکولو په بیلانس کې راغلی بحران حل کړي. خو د IMF مسؤلینو نن ویلي دي چې د پاکستان لوري تر اوسه له دوی څخه د پور غوښتنه نه ده سوې.
یا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی و وقایع میشه در این مورد صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص روان و حساب در این مورد صحبتشان آغاز کنه، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 47% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. به گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد وجود دارد. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت‌ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. دکتر بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمان صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد اینکه چه تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید:
کسایی که از خاطر حالات روانی و نابتوانی های روانی دچار پریشانی و زجرت هست، اینا در مجموعش که ببینی 47% کسایی است که این همین زجرت و پریشانی همروزه آزارش میدن. اما از جمله 24% از اینا علاوه از اینکه زجرت و پریشانی آزارش میده، همین زجرت شدیدن در کار و بارش میگن یک رقم فرسوده کده. کسایی که مطلق مریض است و افسرده، 4.86 تایی که یک شکلی از استراب است که ما او را استراب منتشر میگیم، 2.78 کسایی که صدمه روانی دیده یعنی از روان سانسی بستند 5.34%، بعضی هم که مواد مخدر ریچیزا مصرف میکنه و دیده 8.22% دریافت.
دکتر سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فاکتورهای مساعد کننده، فاکتورهای تشدید کننده و فاکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکل روانی مبتلا گردد. دکتران همچنان میگویند زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
کسایی که زجرت و پریشانی و تمام روز به رنج و عذاب هستند، اینا که از سپورت و حمایت روانی اجتماعی کار دارن که دوباره سر اونم حالت حاکم شوند به کار خود ادامه بدن، دوا کار نداره. دوم، کسایی که امراض خفیف روانی داره که من برای گفتم دپرشن، انزایتی، صدمه، اینیا به مداخله روانی اجتماعی ضرورت دارن. و سومش که مریضای شدید است که ما اونو برای تنش نگفتیم، کسایی که شدیدن اختلال دارن و کار کردن نمیتونن و حالت مثل جنون و یا دارن، اونو باید بستر، دوا، دکتر بزنن.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر حدود 400 مرکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت می‌کند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن می‌زند که هنوز هم مردم در ولایت دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد از اینکه صحت روانی کدام تعریف داشته باشه، در مورد صحت روانی در مجموع یک صحبت نمایید؟
تشکر. من هم به نوبه خود با شما و همکاران شما و همچنان به شما عزیز ما سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. واقعیت امر است که مشکلات روانی یک معضله جهانی است که اهمیت مسزای دارد، خصوصا در صحت انسان و بشریت. خود صحت روانی را که تعریف میگه از تاریخ سازمان صحی جهان، میگه کسی که یعنی کیفیت زندگی کسی که داشته باشه و توانایی خود را شناخت کند، یعنی شناخت توانایی خود و همچنان با استرس های روزمره او مقابله کنه و همچنان در پالوی ازو زندگی خود درست بسر برسانه و همچنان در جامعه اشتراک در کار خود کنه، این یک صحت روانی میگه. یعنی به این معنی که یک شخص اول توانایی خود شناخت کنه، بعد از او با استرس ها مقابله کنه، یعنی در استرس ها خود تقابل قرار بده، دوباره در پالوی ازو در جامعه مشارکت کنه، این صحت روانی میگم.
تشکر دکتر صاحب. ما درباره چیز صحت روانی صحبت کردیم، یکی که یک فرد چطور مبتلا میشه به همین مشکل روانی، اسبابش چی است؟
به صورت عموم مشکلات روانی را اختلال روانی میگم.
بله.
و اختلال روانی اسباب مختلف دارد، یعنی فاکتورهایی است که در بروز یا به وجود آمدن مشکلات روانی رول به سزای خود دارد. فرض مثال یک شخص اگر تغییرات در مغزش باشه، او تغییرات در دوران کودکی اگر باشه، یا تغییرات در دوران داخل رحمی باشه، یا تغییرات در داخل مغزی ازی باشه، یک سبب ایشوده میتونه که تغییرات داخل مغزی یعنی این یک سبب شده میتونه. دوم، تغییرات ارثی است یا اسباب یا عوامل ارثی است. یعنی فرض مثلا وقتی که یک شخص در فامیل خود مشکلات روانی داشته باشه، این امکان داره که به فامیل دیگر و اولاد انتقال شود، یا در اجدادشان، یا یعنی در اعضای فامیل درجه اول که عبارت از پدر و مادر و برادر و خواهر هستند، او داشته باشه، انتقال شده میتونه. دیگه اسباب مشکلات روانی که از فضای خانوادگی است، که چگونه فضای خانوادگی، خوشونده های روانی و همچنان تجارب دوران کودکی است. وقتی که یک شخص در دوران کودکی مشکلات را داشته باشد، دوران کودکی مثلا شخص درست نشو نما نکده باشه، یا در مقابل مشکلات ای کودک درست قرار نشده باشه، بالاخره ای و مشکلات روانی دچار می شود.
تشکر دکتر صاحب، صحبت خدا ادامه می دهیم. قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله، سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشو جان، سلام بر شما، سلام به تمام کارکنان رادیو شما، سلام به میهمان شما دکتر صاحب. موضوع خود را انتخاب کردین. افغانستان فعلا اگه بگویم تقریباً 50-60% به خاطر همو گپایی که سر مردم افغانستان تیر میشه به تکلیف روانی مبتلا است. خدا پرده همه ما را بکنه. از میهمان شما سوال معمون است، فکر نمی کنین که هم بعضی تکلیف به تکلیف روانی خو همه ما دوچار هستیم تا با تاجایی او کسایی او زنایی که بخور بخوا به سن دی خورد به ازدواج داده میشه یا او کسایی او زنایی که در زیر خشونت واقع است یا او زنایی که آنوز در بد داده میشه یا به شکل ایوان پروخته میشه فکر نمی کنی که آخرش اونا به تکلیف روانی مبتلا میشه یک و دویم پرسانی مامو است که تکلیف روانی یک مادر که به روانی مبتلا باشه اگر در شکمی شیمن تیپل باشه بربالای تیپلیش تاثیر داره یا نداره بارز ولادت
تشکر قاری صاحب سلامت باشین بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میدن
یکی برادر ما قاری صاحب سوال کردن واقعا سوال بسیار جایی بودن و مهم سوال است و چیز را متوجه شدن که در عملا در کشور ما در جامعه ما جریان دارم قبل از این ما که به سوال از جواب بگیم یک چیز را میگم که اسباب یا فاکتورهایی که در جامعه ما جامعه افغانی ما در مشکلات یا در بروز مشکلات روانی رول دارد یکی اساسی ترین مشکلی است که عدم آگاهی از مشکلات روانی است یعنی متاسفانه با وجود این مقدار رسانه‌هایی که ما داریم با وجود این مقدار که از وسایلی که به خاطر اخبار مردم داریم ولی متاسفانه به خاطر آگاهی عامه مردم از نظر مشکلات روانی که کسی بدانه که این فرد فامیل ما با مشکلات روانی مواجه هستند یک علت نمیشده میتونه که عدم آگاهی مردم از مشکلات روانی که مشکلات روانی چی است دوم علتش این است که وقتی که یک کسی به مشکلات روانی مبتلا باشه در فامیل اصلا او را مریض فکر نمیکنه مریض تلقی نمیشه به این خاطر بی توجهی خود اعضای فامیل در خانواده در مقابل عمو عضو فامیلشان که مشکلات به مشکلات روانی مبتلا است این هم یکی سبب شده میتونه در پالوی از کمبود خدمات در کشور ما که متاسفانه کمبود خدمات به خاطر مشکلات روانی بسیار کم است یعنی اگر بگیم به طور ناچیز است همچنان زندگی 40 ساله ما شما که متاسفانه 4 دهه که جنگ کشمکش ها و بدبختی تخریب بنیادهای روستایی و شهری ما اینی هم یکی از اسباب شده میتونم در پالوی از این اختلال پس از سانحه که بله. ما همیشه مواجه هستیم همیشه در پیشوی ما انفجار انتحار میشه همیشه در پیشوی ما جنگ روز هر روز تیر میشه اگر هیچ کس یعنی از این مسئول نیست در کشور بله ما کسی بله. زندگی میکنه این هم شده میتونه دیگر ساختار جامعه سنتی ما شما که از در پالوزی عدم آگاهی یا کمبود معلومات در مورد حقوق انسانی بله. همین برادر ما گفتن علی بسوال از این هم میم که حقوق انسانی یعنی تقریبا زیر پا است اگر ما بگویم یکی از اسباب که شده میتونه سبب خشونت های فامیلی میشود برادر ما هم سوال کردن که وقتی که کسی به بد داده میشود
یا
خرد آرسی میکنه این سبب شده میتونه که زمینه را چون او متطابق با او زندگی نمیتونه که او زندگی که او میخواه اصلا شاید در فکر از او در روان از او یک زندگی می بود که زندگی خوشایند باید می بود زندگی که بدر خود انتخاب کرده بود متاسفانه او انتخاب بدر خود نشده ول انتخاب توسط اشخاص دیگر یا اعضای دیگر فامیل شده این میر زمینه رو مساعد میکنه به مشکلات روانی که امی خانم یا امی دختر به مشکلات روانی مصاب شوه و دقیقا مسئله دومی است که گفتن که کسایی که مثلا مادر حامله باشه و او مشکل به مشکل دچار مشکل روانی باشه این مستقیما تاثیر داره بابا یعنی تحقیق شده که مادرانی که مبتلا به مشکل انزایتی یا استراب باشه مستقیما بالای طفلش تاثیر میکنه و طفل هم ممکن شده میتونه که تکلیف استراب پیدا کنه
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب معلومات بسیار خوب دادین و قاری صاحب هم سوالات بسیار خوب مطرح کردن یک شنونده داریم مشنویم که اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
سلام علیکم دکتر صاحب شاید بخیر
یا مهربانی الحمدلله
دکتر صاحب درسی تکلیف لهم چی به خوب تکلیف لهم ما به خوب لهم داری اتاب بلی دی داری وچویل متوالی دا من نیلی دا چیز خوب خوب لهم کمی دا نخور خوب لهم دا تاوان نیلی دا بولی کمی لهم
مانه نورو را پونشم چلکم زیم مرکنی ولی خب پرس باید تاست سوال تا زواب درکم رواتشیل یعنی یو د بنزو جازیپین د خاندان یو دوا ده چې اصلي نوم یې کلونازیپام ده په هم نشوم چې کوم دوز باندې خوري وبل په هر صورت باندې په کتابونو کې راځي یو همدارنګه په رواني مشکلاتو کې باید له دوا افتونه زیات دغه د خوب دواګانی ونه خورل شي ولی باید تاسو یو رواني ډاکټر ته ورشي او سره مشوره وکړي نږدې چرته حکومت سیمه کې چې تاسو اوسئ کال ته ورشي او سره نږدې مشوره وکړي چې تاسو اصلا سبب دغه بیخوابی د چشیده چیز کله چې سبب معلوم شي به تدوی هم کیږي که ته یوازې اصلي سبب لمنځ یې نسی او یوازې اماغه علت لپاره یا کوم علامه لپاره چې هغه بیخوبی ده دغه دوا وخوري نو ممکن د بد تاثیرات په ورسته ژوند کې تاسو ته وکی چې یو بد تاثیر هم دغه دی حافظه لاس وړل دی په ډیر لک عمر کې به تا حافظه به مختل شي به خراب شي یعنی همدغه تاثیر خوب دواګانې کوشش وکړي چې تاسو له دوا فتنه زیات نه خوري او هغه هم د ډاکټر په مشوره باندې چې یو غټ ستونزې دی چې احتیاط منستر وړي او دوم ستونزې دی چې ورسته آینده ژوند کې هم بد تاثیرات په ژوند باندې لري.
تشکر ډاکټر صاحب. که شنوندی دیگر میگیریم. برای سلام علیکم. از ولایت لغمان محمد نسیم بفرمایید. بگوین گفتنی تنه.
زنده و سلامت باشی. دکتر صاحب سوال داریم. بگوش که انتفلاج داریم بانسند چهار ساله می از این انتفلاج داریم چهار ساله می سند چهار ساله در اگام زیتنه فرازگر خون می شه بیوش می شه ایسی بسی از لفت.
شما سوال دارین دکتر صاحب؟
نه تشکر. خب
بفرمایید.
برادر ما گفتن 4 ساله است واجی خون میشه. من فکر نکنم که طفل
یعنی
احساس جی خونی بدون کدام علت بکنه. یعنی بعضی اوقات وقتی که سن انسان یعنی این یک سنی است که سن طفولیت است و این آنقدر تحلیل و تجزیه نمیتونه حالت وضعیت زندگی خود و در مستی خود میباشه. فکر نکنم که جی خون شه، ولی بعضی اوقات که توسط علت های بیرونی یا توسط والدین یا توسط برادر یا خواهر دیگهشان اگر این تنبیه شوه یا ناراحت شوه ممکن این جگر خونی شوه یا ناراحت شوه و این بیهوشیش هم فکر نکنم که بیهوشیش از چی گونه باشه، ولی او باز هم یک دقت نیاز داره تا او درست معاینه شوه که چقدر وقت بیهوشی رو میگیره و بیهوشیشان چی گونه است، آیا امرای بیهوشی خود دندان خایدن یا دیگه قف از دانشان می نبه یا کدام مشکل دیگه است. ای یعنی او وقت ما گفته میتونیم در مورد ازی که بشه دکتر مراجعه کنه و مکمل امی تاریخچه زیر بگه که چی گونه حالت داشت، که آیا قبلا این تاریخچه کدام تردیدات قفی نداشته باشه یا تاریخچه سابقه فامیلی از مشکلات عصبی نداشته باشه و یا هم دیگه مشکل. به هر صورت شاید علتش جگر خونی نباشه، ولی بعضی اوقات به شکل خود آگاهی بعضی اطفال که به شکل نمایشی خود یعنی طور نشان میده که یعنی در مقابل امی عکس العمل های بیرونی امی حالت بر خود اختیار میکنه، ولی باز هم درست دیگه گفته نمیتونم که طفل اگر نزدیک معاینه شوه و حالت از دیده شوه ان شاء الله باز میشه که در نتیجه برسیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. تماس بعدی را میگیریم. بله
صدا خور سلام و نظر تا محترم دکتر صاحب در افغانستان زتمن ولایت سلام علیکم فضل هادی وردگی.
وردگ صاحب بسیار خوش اومدین به برنامه. بفرمایید.
من خانم محترم دکتر صاحب نامه دغه سوال پوښتنه ده چې اول خود رواني مریضی په څو ډول ده او بیا دای د خوبیم زیاته لري او خلاص پکې کله لرزه کو او داسې دماغي فشار هر وخت لوړ وي خبرې کوم او دم په رواني حالت کې دیا کنه دیا په دې باندې یو تاثیر وکړو
خوب نه لري
په پلاتې سمو کې کوم کاسون وسیږي. محترم دکتر صاحب دغه په اړه داسې یو یه بادوار که چه اگه کم چون پا دو روانی حالت بامده مبتلا که چه واده سه لنده سه دو ویه و کوچی کلینیک تا الاف رسای نوی یا شب خونه تا الاف رسای نوی.
سوال نداری؟
یعنی خوب در کم کور کم چه مری ناروغ ده ده خوب نداری یه واضح او که فشار هم لری؟
در اگه دماغی محتر وریږي کله وخت لوړ وي بیا د لاسو پښې ورته لړزه کو
عمر څومره ده؟ عمر
نوي ده څه بې څه
کا
خبرې زیاتې کوي ډېرې خبرې کو.
عمر څومره ده؟ عمر څومره ده؟ عمر
به
شپږ ویشتو کالو وی عمر نشته. سمه مننه فضلادی وردک ورور از ما میخوایم که بر پښتو بگم چون سوال پښتو
بفرمایئ. چون پښتو جز
فضلادی ورور یو خود رواني ناروغي یا نواري رواني ستونزه چې موږ تاسو ورته وایو دا ستونزه تقریبا په نوې کتابونو کې چې بحث شوی تقریبا په ولسو گروپو د بشل شوی دی. ولسو گروپونه باندې به د هر گروپ ځانته یو ځانته مشخص نمونه لري او فرق لري او بل سره چې تقریبا اومي شکل باندې 370 ډالر رواني ناروغي موږ لرو، ولی په افغانستان کې ډیر شاید هغه ډیپریشن ده یا افسردګي چې ورته وي جام د اسباب لري چې موږ تاسو د خپل ټولنه ژوند موږ تاسو خپل وینو او عملا شاهدین یو. همدارنګه استرابي تکلیفونه اختلالات چې دي او سره جنون ده او هغه ده بل د غرور پکله تاسو خبر وکړه چې ډیر خبرې کوي ممکن د ډیر خبرو ترڅنګ به ډیر ګرځي خوب به هم نه لري او همدارنګه دغه غرور به ممکن زیات فعالیت هم کوي او د ترڅنګ به پول خرچي هم کوي. شاید نور علایم هم سره چې تاسو درست ویلای شئ، یو همدارنګه دغه کسان زیات غټ غټ خبرې کوي، یعنی لوړ وای ځان خپل ځن ډیر غټ ګني، دا په یو تکلیف کې راځي. ممکن چې شاید هماغه وي، خو هغه بیا هم د رواني تکلیفونو لپاره تاسو دا وایم چې ترڅو خپل ډاکټر هغه درست ارزونه یونه کی، فکر نه کوم چې دا د یاد عامو ډاکټرانو په واسطه تشخیص شي او یا هم تاسو په واسطه تشخیص شي. خو یو تاسو ته دا پیشنهاد کوم، هر څوک چې ما خبرې اوري هیوادوال ته دا وایم چې رواني ستونزه د حل لار لري، تداوی وړ ده، او بل د رواني ستونزې یوازې په نرسان یا ډاکټرانو باندې نه تشخیصیږي، بلکې دا ځانته مشخص ډاکټران لري او دوی لخوا باید درست ارزیابي شي، او د ارزیابي ځانته وخت غواړي. که چیرې د ناروغ په واسطه او همدارنګه د ناروغ ترڅنګ د خپل فامیل په واسطه د ناروغ په اکله باندې مکمل معلومات ورکړل شي، ممکن دغه ډاکټر تشخیص ته هم ورسیږي او درملنه هم وسی او درملنه وړ ده.
ډاکټر صاحب، چون چې که تاریخ 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است، چرا امسال سال 2018 را سازمان صحی جهان به عنوان سال را بر جوانان مختص کرده، میشه در این رابطه صحبت کنین؟
بله، بسیار خوب سوال است. 10 اکتبر که بله. در صدد ازی است، ما تقریبا روز چهارشنبه فکر کنم،
بله چهارشنبه
مصادف روز چهارشنبه است که سال 2018 است، و در این سال روز سازمان جهانی صحت یا WHO این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد کرده، و این به خاطر سه علت. یکی توجه بیشتر به مشکلات روانی،
بله.
که مشکلات روانی یک مشکلات
تماس میگیریم با صحبت خدا ادامه میتیم، خدا کنه که تماس از اینا قطع نشه. ولی سلام علیکم،
مننه کور ودان مهربانی رو را
دکتر ته دغه زغپل لاره مدغه سر چې کوم دغه سر می دیر خیز لري، دا هر څه کو دغه سر خیز نه پاکیږي، دا هر څه کو هر څه دوايو مکرې دي، هر څه په غانې سر خیز مګر سره پر مخ نه پاکیږي، دا څه شي مړ
سر څه شي د سر چی
له دغه سر خیز نه پاکیږي، دغه یو دوار او شه یو ډاکټر یو ګولی را وشه دا
ستا په خبر ورو پوه نشو، متا سی بیا تکرار کوي
مال ډاکټر ته دغه سر نه دغه سر به اشته معنا مال خیز لري، معنا د خیز لري لاغه دای دای خیز لري چې دغه چې دغه پریوی دغه سپین خیز لري چې دغه سر د خیز سره په آزاد ډیر کا حش لري معنا
سم د ورو رکور ودان.
تشکر. اول صحبت قبلی خدای ادامه میتیم که باز بعد از پاسخ خاصی برادر ما رو بگید.
در سال 1992 سازمان صحی جهان این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد میکنه، و به سه علت بود. یکی توجه بیشتر به امراض روانی یا مشکلات روانی، دوم تاثیرات منفی از او بالای جامعه، و سوم به خاطر پیشگیری از آن. یعنی این اهمیت به این روز داده که خود مشکلات روانی یک معضله جهانی است در پالیوزی برای صحت انسان. انسان کس یک پدیده است که از روان و جسم ساخته شده، یعنی وقتی که روان انسان اگر درست نباشه جسمش درست نباشه، وقتی که جسم انسان درست نباشه روانش درست نباشه. شما دیده باشین یک کسی اگر به مشکل جسمی مبتلا باشه، به مشکل قلبی مبتلا باشه، مستقیما بالای روان تاثیر میکنه، ناراحتی روانی داشته نباشه. شما دیده باشین یک کسی مبتلا به مشکل سرطان باشه، یک مشکل جسمی است، و طوران که وقتی بشنوه به مشکلات روانی مبتلا میشه، ممکن به مشکلات استراب و مشکلات افسردگی مبتلا شوه. دیگه به می اساس سازمان صحی جهان این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد کرد، و هر سال یک شعار داره، برخی یک نام داره، ولی سازمان صحی جهان این سال مختص کرد به جوانان، که خصوصا تمرکز داد که یعنی تمرکز بر سلامت روان جوانان، یعنی تمرکز بر صحت روانی جوانان در جهان در حال تغییر. این شعار این سال است. علت از چی بود؟ آغاز مشکلات روانی یا اختلالات روانی بعد از سن 14 سالگی میباشد، چون سن جوانی است، و سن جوانی یک سنی است که یک سرحد است بین سن طفولیت و سن مسئولیت. یعنی ما از سن طفولیت میریم به مسئولیت میریم، یعنی آغاز زندگی است که زندگی به حساب وجود مسئولیت آغاز میشود، آغاز زندگی تعلیمی است، آغاز زندگی پهانتون که درس بخونه در پهانتون است، همچنان یک آغاز زندگی است که با هر نوع استرس ها روبرو می شود.
بله.
به این اساس این سال به نام سال جوانان، صحت جوانان در حال جهان در حال تغییر یاد کردم.
و می امسر سوال برادر ما ارتباط تقریبا نداشت،
فکر کنم که سوال برادر ما سوال کردن که در مورد مشکلاتی بود که میگه موی سرم یک کمی فکر کنم چیز سبوسک میگیره. ما فکر کنم که شاید مربوط ما هم نشه و برادر ما مراجعه کنه به یک دکتر جلدی و درست دکتر جلدی اگر درست ارزیابی کنه شاید راه حل برش پیدا شه و راه حل داره هم. ولی برادر ما چون زیاد گشته و بالاخره مجبور شده که از ما هم سوال کنه که شاید ارتباط نداشته باشه مشکل روانی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک تماس دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
ولایت پکتیا. شما را زحمت میکنم.
بسیار خوش آمدین. بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب. من یه ده پختنه ده از خپل ده روحی تکلیف لرم روانی تکلیف. یعنی یه ولمن دی وخت من تقریبا گوارې کوم. هلته کله چې لمن نیمایي ته ورسوم بیا ده تنوی ویشي زه په دوه رکعت کې هم که په درېیم رکعت کې هم یا دومری لمونځ کوم. او زه دوه قسم دوا خورم. یو شربت ته د فلسطین په نامه باندې ایرلندي ده او یو تابلیت کلوم فرانیل 50 میلی ګرامه. تقریبا یو شل 50 کاله مخکې دا دوا ما استعمالوله ډېر ښه تاثیر راباندې کوه. خو اوس دا معده باندې مې بد لګېږي. یعنې معده مې نه خوږوي خو دغه سر مې ډېر ګرم شي او خوږېږي. دغه دې باره کښې اوس معلومات راسي ډاکتر.
مننه وروره. دا ستا تکلیف چې ده دا هم بیا ډاکټر صاحب اتمن کوم ډاکټر ته تاسو مراجعه کړې او دا هم وسواس ده. اختلال د وسواس جبری ورته وای یا او سی ډی ورته وای. دا ستونزه ډاکټر صاحب کومه دوا درکړې ده؟ ولې متاسفانه چې دوا دوزم کم اخیستې ده او ممکن شاید تاسو یو کال نه هم زیات دوا اخیستي. ولې ځینې وخت دا تداوي درملنه ځکه ناقصه کیږي چې دغه ډاکټر مربوطه ډاکټر او یا هم ناروغ همکاري نه کوي. یعنی هغه کوم دوز باندې چې ډاکټر ورته خودري هغه دوا منظمه نه خوري. د دې لپاره حتی دغه کومه دوا چې تا نوم واخیسته که چیرې دغه دوا تاسو تر شپږ دنو په څلور ساعتو کې وخورئ نو ممکن مؤثر تمام سي. یعنی دا په ډېر تدریجي شکل باندې د دې دوز جګېږي او بیرته چې کله تاسو غواړئ چې دوا بیرته پرېږدئ وروسته له مؤثریت نه نو تاسو به ښې پایلې ته ورسیږئ، ښې درملنې ته به ورسیږئ. نو په 25 میلی ګرامه باندې ممکن تاسو تداوي نه شئ او درملنه مو نه شي. نو تاسو خپل مربوطه ډاکټر ته چا چې د کومه دوا تاسو تجویز کړئ هغه ته ورشئ او هغه ته ووایئ چې ما ستونزه دا رقم ده او دا زه دوامداره دوا خورم او تاثیر نه کوي. د علت یې همدغه شی ده چې تاسو د دې دوا د دوز کم ده. که چیرې دوز زیات شي زه په دې یقین لرم چې تاسو ښې پایلې ته رسیږئ او درملنه به هم درسته وشي و روان درمانی
صورت میگیره. مثلا اگر کس دوا بگیره بازی دوامدار تا آخر عمر خود دوا بگیره یا نیاز است که تا یک وقت دوا خلقت کند
اصلا خو میشه. ما گفته میتونیم وقت او توسط دکتر میشه که او کاتگوری یا درجه بندی شود. وقتی که یک دکتر مریض ارزیابی میکنه نه تنها که حالت روانی از رو میبینه، سن از او هم در نظر باید گرفته شود، وزن از نظر گرفته شود، حالت روانی خودشان، حالت اجتماعی خودش، حالت روانی فامیلشان، در وامد اجتماعشان، تمام این حالت در نظر گرفته شود برای مریض باز دوا انتخاب میشه. وقتی که دکتر برای مریض دوا را انتخاب میکنه یعنی دوا انتخاب میشه که خود دکتر نظر به مو تاریخچه‌ای که گرفته باشه. یعنی ما نمیشه مثل دیگه امراض داره که باید صرف به می مرض روانی که اینی تکلیف مشخص تشخیص داشته باشه باید می دوا داده شود. بله. و به کل این مثلا دوا داده میشه. ولی دکتر نظر به منطق خودش که چگونه مریض ارزیابی کرده، نظر به سن و نظر به حالت مریض دوا را تطبیق میکنه برایشان. میتم ممکن دوزشان فرق کنه. یک دوز در مشکلات روانی نمی است که ما بسیار به دوز کم دوا را شروع میکنیم در آغاز و بالاخره به محادت پیک از می رسانم، به مقوله بلند از می رسانم و بالاخره وقتی که دوا مؤثر تمام شد بعد از او باز دوا را به تدریجی کم میکنم. در مشکلات روانی علتی که اکثرا نتیجه نمیتا و مریض روانی بیچاره سرگردان به پیش هر دکتر مراجعه میکنه و اگر در خانه از آب روی تقریبا پلاستیکا پر است از دوا
نتیجه
نمیتا. علتش اینه است که در یک ماه یا در 5 روز پیش ده دکتر رفتن باشه، خصوصا کسایی که به مشکلات اختلال استرابی مبتلا باشه و اشخاص که وقتی که میبینه که دوا نتیجه نداد. چون طبیعی است که یکی از خواص دواهای روانی است که تاثیراتش زود گذر نیست، بلکه اقلا در کتابا گفته که اضافه‌تر از 6 هفته نیاز داره که دوا مؤثر تمام شود و بالاخره باز نتیجه بده. به می اساس از شنوندگان عزیز ما خواهش میکنیم که صدای ما را بشنوه. وقتی که دوای روانی را شروع میکنه کوشش کنه که اخیرا اول منتظر شوه، منتظر نتیجه از شوه و پیش دکتر دیگه مراجعه نکنه، منتظر نتیجه شوه، بعدن باز دوا را ادامه بده تا که دکتر بهش تجویز کرده باشه. و وقتی که دوا را قطع میکنه کوشش کنه که دوا را دفتن به دوز بلند قطع نکنه که باز بس دوباره اعاده میشه، دوباره تکرار میشه و مریضی از او بالاخره باز میگه که جور نشدم، صحتمند نشدم. دیگه کوشش کنه که وقتی که دوره آغاز میکنه با دوز کم و دوز بلند ببره و بالاخره وقتی که با دوره قطع میکنه با دوز آهسته آهسته کم کنه و بالاخره در دوز آخری از او که کمترین دوز است او برسونه و بالاخره نتیجه به دست میاد که ان شاء الله صحت یاب میشه. یعنی ایمان نداره که تکلیف های روانی قابل تداوی نیست، بلکه من میگم معمولا دیدیم که تکلیف های روانی قابل تداوی است، قابل صحتیابی است، ولی ای که مریض
نیاز به وقت داره،
بله نیاز به وقت داره، مریض درست فهمانده شود توسط دکتر و مریض درست خود بفهمانه و مریض امو اهتمامات و امو تجویزایی که بهش دکتر کده او را عملی کنه در زندگی خود و در صحت خود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، صحبت های بسیار خوب داشتین. امیدوار هستم که شنونده های هم که شنیدن از این داشته های دکتر صاحب برداشت های مثبت کرده باشن و برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص روان و اعصاب که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.